په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. وباره چې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته ځي. طالبانو هم د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې که امریکا د خبرو په اصلي اجنډا کې په دې هېواد کې د نړیوالو ځواکونو پوځي حضور شامل نه کړي، له واشنګټن سره به تماسونه پرې کړي. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سبا پاکستان ته ځي. په کندهار کې د نفوذي برید له امله څلور پولیس وژل شوي دي او د برېټانیا پارلمان وایي له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو لپاره ځای نشته. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سبا پاکستان ته ولاړ سي. زلمی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی او ګڼو نورو مشرانو سره د سولې پر هڅو خبرې کړې دي او لیکي چې ټولو موافقه وکړه چې په دې برخه کې پرمختګ په بین الافغاني مذاکرات پورې تړلی دی. ښاغلی خلیلزاد به 15 ورځې په پاکستان کې پاتې سي او هلته به د افغان سولې په باب خبرې مخته یوسي. تر دې مخکې نوموړی هند او چین ته تللی و او د خپل سفر هدف د افغانستان د سولې د پروسې د پیل لپاره د وی سیمه ایز اجماع رامنځته کول یاد کړی دي. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونه په لړ کې اوریدلای شئ. په کندهار کې د نفوذي برید له امله څلور پولیس وژل شوي دي. د کندهار د پنجوایي ولسوال فضل محمد اسحاق وایي برید تېر شپه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې وسو. د ښاغلي اسحاق په خبره دوه کسانو چې ځانونه د پولیسو په نوم ثبت کړي وو تېره شپه د پنجوایي ولسوالۍ د موشان کلي کې د ملي پولیسو یوې پوستې ته په میلمستیا تللي وو چې د شپې په نیمایي کې برید وکړ. ښاغلي اسحاق زیاتوي په برید کې څلور پولیس وژل شوي دي او برید کوونکو د پوستې ټولې وسلې له ځانه سره وړي دي. طالب وسلوالو د برید مسئولیت منلی او وایي چې په دغه برید کې 15 عسکر وژل شوي دي. د بلخ امنیه قمندان وایي د ولید څلرویشت په نوم عملیاتو پر مهال په دغه ولایت کې 13 وسلوال طالبان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. محمد اکرم سامی ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات دوه ورځې وروسته له هغه پیل شو چې په چاربولک ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو پراخ بریدونه وسول. د ښاغلي سامی په خبره په دې عملیاتو کې مځکني او هوایي ځواکونه برخه لري. د عملیات په چاربولک او چمتال ولسوالیو کې د طالبانو د ځپلو په هدف پیل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل خو د ننګرهار چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دریو قمندانانو په ګډون 9 تنه دایش وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي له دفتر څخه په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې د عملیات تېره شپه د اچین ولسوالۍ په مومندرې سیمه کې شوي دي. د اعلامیه له مخې د دایش وسلوالو دوه مرکزونه هم په بشپړ ډول له منځه تللي دي. اعلامیه زیاتوي په دې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اړوند اداره د دریم ځل لپاره د افغانستان د بشري حقوقو رپورټ ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا په یوه اعلامیه کې ویل شوی چې د نړیوالي دورې بیا کتنې له لوري به د افغانستان د بشري حقوقو راپور د جنوري پر 28 بیا ورسول شي. افغانستان یو له هغو څوارلسو هیوادونو دی چې د نړیوالي دورې بیا کتنې کاري ډله به دا راپور ورسوي. د ارزونې دا غونډې به د فبروري تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. د افغانستان د بشری حقوقو لمړنی بیا کتنه د 2009 کال په می میاشت او دوهم ځل په 2014 کال کې په جنوري کې اتر سره سو. په دې غونډه کې به هغه راپورونه چې د هیوادونو لخوا چمتو شوي، هغه مواد چې د بشری حقوقو د خپلواک متخصصینو او ډلو، او هم هغه اسناد چې د بشری حقوقو او ملګر ملتونو اړوندو ادارو لخوا برابر شوي وارزول سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به د افغانستان د پلاوی مشري کوي. د بریتانیا پارلمان وایي له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو لپاره ځای نشته. دا څرګندونې نن داسې مهال شوي دي چې د بریتانیا پارلمان نن مخصوصاً د دې هیواد د صدر اعظم تریزا می د حکومت تر راتلونکي په اړه رای ورکوي. وروسته له دې چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو په اړه د تریزا می طرحه د پارلمان لخوا رد شوه، اوس د حکومت راتلونکي د استازو په لاس کې دی چې وایي ټاکي. د بریتانیا په تاریخ کې د حکومت یو طرحه هیڅکله په پارلمان کې له داسې یوې ماتې سره نه مخامخ شوې. یعنې طرح 422 مخالف او 202 موافق رای اخیستی دی. ټاکل شوی د نن ماخوستن د گرینویچ پر وخت 8 بجې حکومت د رای ورکولو پروسه پیل سي. که د بریتانیا د صدر اعظم تریزا می حکومت د اعتماد رای واخلي، باید له اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وټولو پاړه بل طرح تراتلونکي دوشنبه پورې پارلمان ته وړاندې سي. خو که حکومت عدم اعتماد رای واخسته، وضعیت نور هم پیچلی کیږي او د بیړنیو انتخاباتو او حتی د بلې ټول پوښتنې احتمال هم شته. او امریکای چارواکو یو خبریال نیولې چې د ایران انګلیسي ژبې پرس ټی وی ته کار کاوه. د دغه دولتي خبری اژانس پر راپور کې تر اوسه د دې خبریالې د نیول کېدو د تور په اړه څه نه دی ویل شوي. پرس ټی وی ویلي مرزیه هاشمی د جنوري پر 13 د میزوري ایالت په یو هوایي ډګر کې ونیول سوه. د پرس ټی وی راپور وایي سره له دې چې پر مرزیه رسمي تور نه دی پورې سوی، خو هغه تر نیول کېدو وروسته د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې اف بی آی لخوا په واشنگټن ډی سي کې یو توقف ځای ته انتقال سوی ده. دا خبریاله په امریکا کې زیږیدلې او د راپور له مخې د امریکا ته د خپل ناروغ غرور او نور خپلوانو لیدو ته ورغلې وه. د اف بی آی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. ولاندې خبرونه کې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د رامنځته کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاده پاکستان ته ځي. طالبانو سیمې ته د هغه د دې سفر په ترڅ کې ګواښ کړی چې له امریکا سره به تماسونه قطع کړي که دا هیواد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور مسله د خبرو په اصلي اجنډا کې شامل نه کړي. د طالبانو دغه دریځ به د سولې پر روانو ټکنیو هڅو څه اغیز ولري؟
دا پخپل یو زمينه د امریکایانو بودن په افغانستان کې مصیدوي.
ولی طالبانو په دغه اساس وخت کې چې د امریکا له پلاوي سره څو ځلې خبرې کړي دغه خبرداری ورکوي.
طالبان په یو څو خبرو باندې پریشان دي او دوی یو ډول خلیلزاد صاحب پروسی ته هر ورځ په تیریدو د شک په نظر ګوري.
په دې اړه مو د چارو د یو کار په نظر اخیستی. د افغانستان ولسي جرګه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وروستیو اقداماتو هرکلی کوي، خو وایي چې پولیس هم باید قانون سم تطبیق کړي. دا به هم واوري چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو او د سوداګرۍ او قانونو خونه وایي د امنیت د خرابوالي او د نورو اسانتیاو د نشتوالي له امله کورني پانګوال په نورو هیوادونو کې د پانګونې لارې چارې لټوي.
یو شمیر افغان پانګاچونکي منځنۍ اسیا یو شمیر هیوادونو ته تللي دي، مطالعات یې کړي دي چې په هغه کې قزاقستان شامل دی، ازبکستان، تاجکستان یا هم مثلا ترکمنستان.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې درته خبرو. که غواړئ د شپې لی په باب واورئ چې له کله په افغاني ټولنه کې دود شوی او څه اهمیت لري، د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام واورئ. د اساسي بشري حقونو له بل پروګرام سره یو ځای د خپرو. ازادي راډیو اورئ په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ایم په 1.5 په صافه اوازي اورېدلی شئ. د خپرونې پاتې برخه بیا هم زه نوریاس نوري خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته، په افغانستان کې د سولې روانو ټکنیو هڅو ته. د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د رامنځته کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته ځي. خلیلزاد پاکستان ته وروسته له هغې ځي چې هند چین ته له سفر وروسته وړم ورځ کابل ته راغلی وو او تر اوسه د افغانستان د حکومت له مشرانو او یو شمېر نورو ډلو سره نورو سیاستوالو او ډلو سره کتلي دي. خلیلزاد ویلي چې هڅه کوي چې د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره د سیمه ایز اجماع ملاتړ رامنځته کړي او هم هڅه کوي چې طالبان د افغانستان د حکومت له سره له مخامخ خبرو ته کینوي. خو په عین وخت کې طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا هیواد که امریکا پر افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور مسله د خبرو اصلي اجنډا ونه ګرځوي، نو له واشنگټن سره به تماسونه قطع کړي. دا موضوع زما همکار عصمت څاروان څېړلې دلته په استډیو کې. د څاروان، د سولې په اړه څه ویل شوي؟ خلیلزاد کله ځي پاکستان ته؟
مننه نوري صاحب. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی پاکستان ته ځي چې د دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پایته رسولو په اړه خبرې وکړي. الجزیره تلویزیون وایي ټاکل شوی ده چې خلیلزاد سبا پنجشنبه اسلام آباد ته ورسیږي، خو د پاکستان یو نیوز ویلي ټاکل شوی وه چې خلیلزاد نن پاکستان ته سفر وکړي، مګر سفر یې وځنډیده. پرون پاکستاني رسنیو ویلي وو چې خلیلزاد په 15 ورځني سفر دې هیواد ته ځي او په لړ کې د دغه هیواد له ملکي او پوځي چارواکو سره ویني. د نن په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره ولیدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دواړو خواوو د سولې د بهیر پر پرمختګونو خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا د خبر پاڼې پر اساس ښاغلي محب په دې کتنه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې د اسانتیاو د برابرولو په خاطر د امریکا د رغنده رول او په دې برخه کې د زلمی خلیلزاد د هڅو ستاینه وکړه. د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي سیمې ته د خپل سفر په دې پړاو کې متحده عربي اماراتو، هند او چین او همداراز کابل ته تللی دی. د پرون په کابل کې له افغان چارواکو سره په کتنه کې هند، چین او متحده عربي اماراتو ته د خپلو سفرونو په باب معلومات ورکړل. خلیلزاد وایي د سیمې هیوادونو ته د سفرونو هدف یې دا دی چې د افغانستان د سولې د بهیر د پیلولو لپاره سیمه ییز اجماع رامنځته کړي. پاکستان ته زلمی خلیلزاد په داسې حال کې سفر کوي چې افغان طالبانو د سه شنبه په ورځ پټکه وکړه چې له امریکا سره به مخامخ خبرې پای ته ورسوي. د ډلې ادعا کړې چې امریکا په بیلابیلو پلمو د دوی له مشروع غوښتنو ځان تیروي. راپورونه وایي چې تېره اونۍ په قطر کې د دواړو خواوو خبرې د خبرو اترو د ایجنډا پر سر د اختلاف له کبله وځنډیدې. په همدې حال کې اسلام آباد ته د ښاغلي خلیلزاد تر سفر وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي لیزا کرټیس په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبري پیل کړې دي. ټاکل شوی دی چې میرمن کرټیس له پاکستاني چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد په کتنو کې ملګری شي. امریکا پاکستان ته د افغانستان د مسالې په حل کې د کلیدي لوري په سترګه ګوري.
بلې اسمت روان له تاسو نه مننه. و مورد چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سبا پاکستان ته ځي. پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړی چې د پاکستان ته د زلمی خلیلزاد د سفر په ترڅ کې پاکستان یو وړاندیز کړی دی چې د سولې خبرې په هغه هیواد کې وشي. البته له طالبانو یو شمېر سرچینو هم دا موضوع له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ، خو تر اوسه نه ده روښانه چې آیا اسلام آباد ته د خلیلزاد په دې سفر کې به د طالبانو له استازو سره بیا هم وګوري کنه. خو د طالبانو وروستي اعلامی یا هغه خبرداري چې امریکا ته ورکړی په افغانستان کې یو شمیر خبرګونونه هم راپارولې دي. یو شمیر لوري په دې باور دي چې د طالبانو دغه وروستی اقدام په افغانستان کې جګړه لا اوږده کړي، او هم د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د چینن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره وکړه. وی ویل معقوله او عملي لارې دا ده چې د سولې مذاکرات په ښه توګه ترسره شي. په عین حال کې طالب چارواکي چې پخوا د طالبانو په رژیم کې یو چارواکی و، سید اکبر هغه وایي له هیواد د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر هوکړه یوازینۍ لار ده چې د سولې خبرو اترو ته زمینه برابروي. تفصیل د ناجا صافی په راپور کې اورو.
د افغانستان مشرانو جرګه د وسلوالو طالبانو وروستی دریز د اندېښنې وړ ګڼي او وایي دا به د سولې روان بهیر زیانمن کړي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل معقوله او عملي لارې دا ده چې د سولې مذاکرات پر مخ ولاړ شي. نوموړي وویل دا څرګندونې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور دوام ته زمینه برابروي.
دا پخپل یو زمینه ده امریکان بودن په افغانستان کې مساعدوي. همیشه موږ هم سم ملکونه دوی غواړي چې امریکان د افغانستان ضروري چې بیا هم دغه سلګه څنګه چې پخوا موږ د دوی مستعمره وو همیشه موږ استفاده کړی، بیا دوی غواړي چې دغه سمون استفاده وکړي. یعنی په حقیقت کې دوی اکثره خبره چې دا موږ د افغانستان ملکونو چې دوی خوانه تمویلږي دوی خبره چې په دوی په طریقې باندې دا وړاندیزونه او شرطونه یک دي. خو یمو غوښتنه د افغاني طالبانو مدا ده چې د استعماریت نظام وباسو. غوښتنه مو د ټولو مدا ده چې راځي چې بین افغاني سوله وکړو.
د په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیې کې خبرداري ورکړه چې که امریکا له افغانستان څخه د خپل ځواکونو ایستل د خبرو اترو په اصلي موضوع بدل نه کړي، له واشنگټن سره به اوسني تماسونه پای ته ورسوي. د طالبانو په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی د امریکا استازیو د قطر د پلازمینې دوحې په ورستۍ غونډه کې ژمنه وکړه چې د خبرو اترو په راتلونکو پړاوونو کې سره له افغانستان څخه د دې هیواد د ځواکونو په وتلو بحث وکړي، خو د طالبانو په وینا اوس امریکا د دې بحثونو دوام ته لیوالتیا نه ښیي. ویل کیږي چې امریکا له وسلوالو طالبانو سره په خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو او د اوربند پر منلو ټینګار کوي، خو طالبان بیا دا شرطونه نه مني او له امریکایي لوري غواړي چې د افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وتلو مهال ویش اعلان کړي. له بلې خوا پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه وایي له هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر هوکړه یوازینۍ لاره ده چې د سولې مذاکراتو ته زمینه برابروي.
ما فکر باندې دا خارجانو د وتلو په سر باندې توافق دا یګانه هغه لار ده چې هغه صلح ته یا مذاکرات ته زمینه برابروي. بل لار زه خپل نه وینم. کچیر خلیلزاد د دوی سره د وتلو په سر باندې توافق وکړي او خپل یو محلویش معلوم شي د وتلو لپاره مذاکرات ته بلار اواره شي، د افغانستان حکومت او طالبان خپل مذاکرات سره.
بلخوا زلمی خلیلزاد تر صدری زلیل طالبانو سره مخامخ خبرې اترې کړي او د سیمې هیوادونو ته په پرلپسې سفرونو بوخت دی. په کابل کې د امریکا سفارت تیر ورځ په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د امریکا د حکومت او زلمی خلیلزاد هدف د افغانانو ترمنځ خبرو اترو ته لار هوارول دي، سو دوی خپل په افغانستان کې اوسنۍ کړکیچ پای ته ورسوي. په تیر ورځو کې د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د یوې بلې دورې خبرو اترو تمه کېده، خو د طالبانو په وینا د اجنډا پر سر اختلاف د خبرو د لغوه کېدو سبب شو.
په طالبانو د سیشن بي پورز مخکې مو اوریدل چې په یو خبر کړی بیان کې خبرداري ورکړل چې امریکا سره تماسونه به قطع کړي که د هیواد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور مسله د خبرو په اصلي اجنډا کې شامل نه کړي. دا موضوع مخکې د چارو لکتونکو سمیع الله یوسفزي سره چې د سولې هڅې له نږدې څاري په یوه مرکه کې وڅېړله، او له هغه مې پوښتنه وکړه چې په دغسې حساس وخت کې چې طالبانو تر اوسه د امریکا له پلاوي سره څو ځلې خبرې کړې دي او سیمې ته خلیلزاد بیا په سفر وتلی دی او پاکستان ته ځي، ولې دغه خبرداری ورکوي؟
طالبان په یو څو خبرو باندې پریشان دي او دوی یو ډول خلیلزاد صاحب پروسې ته هر ورځ په تیریدو د شک په نظر ګوري. هغه له دې امله لکه څنګه چې طالبانو ارون په بیانیه کې ویلي دي او موږ هم د طالبانو له زیاترو ذریعو اورېدلي دي چې په ابتدا کې په دوو نقطو باندې طالبان او د امریکې خبرې وي، یعنی یوه اجنډا د طالبانو له طرفه وه، هغه دا وه چې د امریکایانو قواوو خروج نیټه ټاکل کېدل. د امریکایانو دپاره مهم دا و چې طالبان باید دا ضمانت ورکړي چې افغانستان خاوره به د هیڅ ډول تروریزم دپاره نه استعمالېږي، که هغه د امریکې دپاره وي یا د نړۍ د نورو برخو دپاره وي. خو طالبان وایي په 19 نومبر باندې چې کومه جلسه وسوله د راتلونکي جلسې دپاره تقریبا هر څه تیار شوي وو، حتی د طالبانو طرف دا ډرافت یا هغه مسوده تیاره شوې وه. خو چې بیا کله په عبدزوبۍ کې خبرې وشولې، په دې کې یو ناڅافي ډول د طالبانو دوه درې مشران له پاکستان راغلي. ویل کېږي چې دغه طالبانو مشرانو راتګ اصلا د ملا هیبت الله په خوښه باندې نه و، او دغه مشران ملا یعقوب چې ملا عمر زوی ده او یو کم عمره طالب مشر ده، یعقوب امر باندې شوي وو. او داسې ویل کېږي چې ملا یعقوب د پاکستان یا فشار یا هر څه چې و د هغو له وجه راغلی وو تر څو دغه کسان دغه جلسې ته راشي. او چونکې دغه جلسه مخکې د امریکې او د طالبانو ترمنځ وه، دغه جلسه کې د افرادو د شریکوالو شمېر 50 تنو ته ورسېدو، د پاکستان لس کسان پکې راغلي وو، د عرب اماراتو، د سعودي عربستان. او ویل کېږي چې طالبان خفه په دې وو چې دا د دوو نقطو چې کومه ایجنډا وه هغه یو ناڅاپه نهه نقطو ایجنډې ته ورسېدله.
یعنی تاسو یوسفزی صاحب، ستاسو له خبرو داسې معلومېږي چې طالبان له دغو وروستیو هڅو چې تر اوسه پورې درې ځلې د امریکا له پلاوي سره کتلي دي او دغه راز د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفرونه کړي، ناراضه دي او دا یې درکړي چې پر دې ډلې د فشارونو د زیاتوالي لپاره چې د افغانستان له حکومت سره طالبان مخامخ خبرو ته کښېني، امریکا هغو هیوادونو ته مخ اړولی چې ویل کېږي ډېر پر طالبانو نفوذ لري.
بېخي همداسې ده، یعنی طالبان فکر کوي چې دا دوی سره یو ډول بازی وشوله، چونکې خبره دوی ډېر نږدې کړې وه او خبره دې ته رسولې وه چې که دا ډرافت امضا کېږي غونډه وروسته امریکا به یو وخت ورکړي چې دومره وخت کې مونږ افغانستان نه ووځو. او طالبان وایي چې کله دوی دا اعلان وکړي په دویمه ورځ مونږ انټرا افغان ډایلاګ یا د افغانانو خپلمنځي خبرې شروع کوو، سره د دې چې په دې تشویش کې یو شمېر کسان وو چې د طالبانو مطلب د افغاني مذاکراتو نه ضروري نه ده چې هغه د افغان حکومت سره یا د اشرف غني سره مذاکرات حالات کې یو غواړي چې افغانستان چې څومره سیاسي تنظیمونه دي، مذهبي تنظیمونه دي، سیاسي تنظیمونه دي یا نژادي تنظیمونه دي، هغه ټول سره په رابطه کې دي او غواړي دا مذاکرات هغوی سره پیل کړي. په همدې کې په دې تاکید کوي چې اول د دوی افغان حکومت سره خبرې وکړي. زما په خیال طالبانو دریځ ډېر واضح ده. تر اوسه پورې شپږلس دوره د مذاکراتو شوي دي چې په دې کې څلور دوره له خلیلزاد سره شوي دي او د دې خوا چې کوم دوره مذاکرات شوي دي طالبان په هغه باندې خپه وو چې کله د دوی حکومت تبدیل شي او نوی ټیم راشي او نوی نمائندای راشي هغه چې په خوا کوم خبرو باندې کار شوی دي په هغوی باندې د پلان کرښه راکېږي او یو ډول طالبانو ته وایي چې افغاني نماینده د امریکا هغه چې څه کړي دغه وخت ضایع کړی دی اوس ولا سره مونږ سره خبرې کوي. خو بهر حال پاکستان، سعودي عربستان، قطر او عرب امارات نور فعال دل چې هغوی خپل منځ کې خپل مشکلات لري، یو بل سره سیالي شروع کړي دي. نو په شان د یو ډول د افغانستان د بنیادي مذاکراتو ته نقصان رسولی ده. طالبان دا فکر کوي چې کله طالبان او امریکا خپل منځ کې مذاکرات دا دوه تور مذاکرات دي، یو خپل دلچسپي اړې وي دفاع، طالبان خپل شرایط وي، خو کله نور هیوادونه پکې داخلي کې نو هغوی یا مداخله کوي یا خپل ایجنډا شامل وي لور دی وجه نه خرابېږي.
د تماسونو په دغه لومړی مرحله کې چې تاسو یادونه وکړه، پټ او ښکاره تماسونه تر اوسه شپاړس ځلې نیول شوي دي د طالبانو او د امریکا ترمنځ. دغه تماسونو سره سره تاسو فکر نه کوئ چې د دواړو لورو ترمنځ هغه څه چې لازم وه په خبرو کې به نتیجې ته ورسیږي، حداقل په دغه مهمو موضوعاتو باندې چې طالبانو د شرط په توګه را وړاندې کړي، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په وضعي حضور او ځینې نور شرطونه، دغه خبرې ناکامه دي ستاسو په نظر؟
خیال اوسه پورې خو ناکام نه شو ورته ویلی، خو که مداخلې په امن خبرو کې هم زیاتېږي او بیا فشارونه په طالبانو باندې زیاتېږي، تر یو ممکن یو حد پورې ممکن پاکستان په طالبانو باندې یو فشار راوړی شي. خو دا خبره هم حقیقت نه ده چې هر څه چې پاکستان وایي هغه د طالب ومني، یا هر څه عرب امارات وایي یا قطر وایي، طالبان تر یو حد پورې یو فشار زغملی شي. خو زه فکر کوم دا د امن مسلې د افغانستان امن اوس یو ډول هغه یو پخوانی شي گرفتار کړی ده. که ډېر زیات فشار اچول کېږي نو ممکن دا پخوانی وشي، په نتیجه کې یو بل خطرناک بونبست رامنځته شي یا یو داسې حالت رامنځته شي چې بیا دوباره د خبرو سرې شاخیستل مشکل شي. خیال افکار دا ده چې دا هیوادونه د خپل حد مطابق فشار واچوي، نه دا چې ډېر زیات فشار واچوي چې دا بېسپېدا پروسه له خطر سره مخامخ.
تاسو د فشارونو خبره وکړه، له پاکستاني رسنیو پرون وویل چې خلیلزاد اسلام آباد ته ځي او دغه راز د طالبانو یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان وړاندیز کړی دی خبرو لپاره دا ځل. ایا دا خبرې تاسو اوریدلې چې په پاکستان کې به تر سره شي کنه؟
تر اوسه پورې زموږ معلومات دي یو وجه چې د قطر اخیری مذاکرات چې 9 او 10 جنوري باندې کېدل وو، په هغه کې په خیال خلیلزاد یا ترې نه صحوه وشوله یا دا فکر وکړلو چې ممکن پاکستان داسې مشران د مذاکرې میز ته راولي چې هغه ممکن د قطر د دفتر نه یا رسوا پورته وي، او له دې وجې نه خلیلزاد هم کوشش ونه کړ چې هغه خبرو ته ورنږدې شي. زما په خیال یو ډول ګولې وخوړلو په دې پاکستان په وعدو باندې. خو بهرحال زموږ اخري معلومات دا دي چې پاکستان ته طالبانو واضح طور به ویلي دي چې مونږ د قطر دفتر کوم چې طالبانو یو سیاسي دفتر ده او نماینده دفتر ده د ملاح احمد الله ملاتړ هم د ځان سره لري، هغوی ممکن دې خبرو ته را نه شي او که را هم شي د افغان حکومت سره د خبرو سوال نه پیدا کېږي. خو بهرحال دا د 13 تاریخ میټینګ ته چې کوم امیدونه وو هغه کم شوي دي، او دغه د پاکستان خبرې د پخوانه یو ډول د تنازع ښکار شوي دي. طالبان ورباندې اعتراضات لري او ممکن یو څو نور هیوادونه هم اوس قطر ورباندې اعتراض کړی دی چې تاسو ولې زموږ د مذاکراتو هغه بند کړلو.
د سیاسي چارو کتونکی سمیع الله یوسف زیو چې د سولې د روانو ټکنیو هڅو په اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان ولسی جرګه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وروستیو اقداماتو هرکلی کوي، خو وایي چې پولیس هم باید قانون سم تطبیق کړي. په دې وروستیو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نظم د ټینګښت لپاره یو لړ اقدامات کړي چې نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې پرې بحث وشو. فیروزه عزیزی تفصیل اوروي.
د افغانستان ولسی جرګه سره لدی چې د کورنیو چار وزارت له وروستي اقداماتو هرکلی کوي، چنګار دا دی چې پولیس ته هم د دندو د ترسره کولو پر وخت د قانون لمخې چلند وکړي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبه ورځ په عمومي ناسته کې د ځینو وکیلانو له شکایتونو وروسته په دې برخه کې وویل چې د دندو په ترسره کولو کې قانون ماتونه لیدل کیږي.
وزارت محترمه
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ټوله کې د پولیسو کړنې باید د قانون په چوکاټ کې مسلکی او اصولي وي، نه باید
باید د خلکو د زورونې لامل وګرځي، خو دا نیمګړتیا په وار وار لیدل شوي. د کورنیو چارو وزارت له رهبرۍ غواړو چې په خپلو اجراءاتو کې دې داسې چلند وکړي چې نور د خلکو د زورونې لامل نشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تازه د کابل ښاریانو د امنیت د ټینګښت لپاره ځینې اقدامات ترلاسه لاندې نیولي دي. دغه وزارت د هغو کسانو نوملړ هم اعلان کړ چې د قانون خلاف چارې ترسره کړي، له خلکو یې باج اخیستی او همداراز قانوني نقص کړی او په اړه یې د جدي اقداماتو خبره کړې ده. له دې سره د کورنیو چارو وزارت امر کړی چې هیڅ څوک په ښار کې د درنو وسلو د انتقال حق نه لري او د موټرو د تورو ښیښو سپینول یې هم پیل کړي دي. د کورنیو چارو وزارت دغه پریکړه د ملي شورا، خلکو او د بشري حقونو د بنسټونو له تود هرکلی سره مخ شوه. خو یو شمېر وکیلان وایي چې پولیس په خپله په ځینو مواردو کې قانون په پام کې نه نیسي او د مسلک خلاف له خلکو سره ناسم چلند کوي. له دې ډلې نادرشاه بهرامي په دې اړه وویل:
از وزارت داخله هم میخواهیم که شما هم قانون رعایت بکنید.
د کورنیو چارو وزارت نه غواړو چې تاسو د هم قانون پلی کړئ. تاسو چې تورو ښیښو په سیاس حداقل د پولیسو د موټرو تورو ښیښې هم سپینې کړئ، د سرتیرو یونیفارم هم منظم کړئ، له تفنګچې سره چې څنګه رفتار کوئ باید دا اکټونه ورک کړئ. قانون قانون دی. د کورنیو چارو وزیر که غواړي قانون پلی کړي، پر ځان دې هم پلی کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې خلکو په تیره بیا د کابل ښار اوسیدونکو هم د دوی پر وړاندې له ناوړه چلند شکایتونه کړي او د پولیسو په چلند کې د بدلون غوښتونکي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي وایي چې پولیسو ته لارښوونه شوې چې له خلکو سره د قانون پر اساس چلند وکړي.
ټولو پولیسو ته په جدي توګه دا سپارښتنه او افهامات شوي دي چې دوی باید د خلکو سره ښه برخورد وکړي، خو د مجرمینو سره به دوی په هغه شکل برخورد کوي لکه چې قانون کې ورته ویل شوی. یعنی په ټوله کې هڅه دا ده چې موږ به هغه شعار اوج ته رسوو او هغه به پلی کوو چې وایو پولیس د ټولنې خدمتګار، خو په ورته وخت کې به پولیس د مجرمینو د سترګو اغزي وي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو بل غړی عارف رحماني وایي سره دی چې د کورنیو چارو وزارت د مجرمینو په برخه کې ښه اقدامات ترسره کړي، خو دی وایي چې قانون باید پر ټولو یو ډول پلی شي او باید هغه نوملړ چې د قانون د ناقضینو په اړه خپور شوی د حوزو د امرینو، قمندانانو او ځینو نورو هغو منصوبینو چې پر قانون ماتونې تورن دي نومونه دې هم ور شامل شي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د قانون په تطبیق کې هیڅ استثنا نشته او د ټولو پر وړاندې به یو ډول چلند کیږي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
تاسو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وروستیو اقداماتو په باب څه فکر کوئ؟ که غواړئ په دې اړه نظرونه سره شریک کړئ، د افغان بیسیم اته سواتل شمېرې له لارې موږ ته پیغامونه راستولی شئ. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو او د سوداګرۍ او کانونو خونې وایي د امنیت د خرابوالي، د برېښنا او دغه راز د نورو اسانتیاو د نشتوالي له امله کورني پانګوال په نورو هیوادونو کې د پانګونې لارې چارې لټوي. د دواړو خونو مسؤلینو نن په کابل کې دغه څرګندونې وکړې. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین پرې رپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو او د سوداګرۍ او قانونو خونی وایي چې د برېښنا نشتوالی، نامنی، فساد، د پانګونې لپاره د اسانتیاو نشتون او داسې نور هغه مسایل دي چې په هیواد کې د پانګونې کچه ټیټه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نامناسب شرایط او د اسانتیاو نشتون لامل شوی چې ډېری پانګوال خپلې پانګې نورو هیوادونو ته ولېږدوي.
مسائل
امنیتی و مسائل عدم زیربنا، د بوبل امنیتی مسائل او د زیربنا او نشټواله او دا چې په افغانستان کې برېښنا نشته صنایع وده نشي کولای. خو که برېښنا هم راکړل شي یو کیلو واټ په شپږ افغانۍ ده. دغه ستونزې سبب شوی چې ډېر پانګوال مو په نورو هیوادونو کې پانګونې وکړي. خاغلی الکوزی وایي دغه ستونزې څو ځلې له حکومتي چارواکو سره شریکې کړي خو پام ورته نه دی شوی. په ورته وخت کې د سوداګرۍ او قانونو خونه وایي د مناسبو تړونونو د نشتوالي او فابریکو ته د اومو موادو د نه رسېدو له امله ډېری فابریکو خپل فعالیتونه ودرولي دي. د دغې خونې رئیس رحیم الله سمندر ازادي راډیو ته وویل
هغه سهولتونه چې همسایه هیوادونو کې د سرمایه ګذاري برخه کې وجود لري هغه په افغانستان کې لا اوس هم نشته دي. نو د دې د وجې نه یو شمېر افغان پانګه اچوونکي غواړي منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو ته تللي دي. مطالعات یې کړي دي چې په هغه کې قزاقستان شامل دی، ازبکستان، تاجکستان یا هم مثلا ترکمنستان. دې ته زموږ پانګه اچوونکي متشبثین مجبوروي چې دوی خپله پانګه انتقال کړي بل هیواد ته.
پا پخوا تر دې په افغانستان کې د پانګونې لپاره د بهرنیو پانګوالو د نه لیوالتیا خبرونه هم خپاره شوي چې لامل ناامني او د اسانتیاو نشتون ښودل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي په دې وروستیو کې سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو په هدف د دغه وزارت د هڅو په لړ کې ډیری پانګوال لیواله شوي چې په افغانستان کې پانګې واچوي. د دغه وزارت ویاند مسافر قوقندي وایي:
ما در سال 2018 در سال 2017
مونږ په 2018 او 2013 کال کې د پانګونې د ملاتړ لپاره ښه لړۍ لرل او دوام به وکړي. مونږ کولی شو ډیری پانګې جذب کړو او هغه ظرفیتونه او کړنلارې چې په هیواد کې موجودې دي له مخې له پاکستان او ایران نه ګڼ پانګوال راغلي چې په افغانستان کې د پانګونې په اړه معلومات حاصل کړي. ښاغلی قوقندي وایي د فابریکو د ډیر فعالیت له امله به افغاني تولیدات زیات شي. د ده په خبره د روان کال په نهو میاشتو کې د صادراتو کچه په سلو کې 19 زیاته شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت په تیرو دریو میاشتو کې تاجرانو ته 150 نمرې ځمکې ورکړې او 200 نورې نمرې هم ویش ته تیارې دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه خبرونې درته خپرو، خو اوس فرې بظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سبا پاکستان ته ځي. ټاکل شوی نوموړی به هلته له پاکستاني پوځي او ملکي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په کابل کې له ولسمشر اشرف غني او ګڼو نورو مشرانو سره د سولې پر هڅو خبرې کړې دي. تر دې سفر دمخه هغه هند او چین ته تللی و. په کندهار کې د نفوذي برید له امله څلور پولیس وژل شوي دي. د کندهار د پنجوایي ولسوال فضل محمد اسحاق وایي چې برید تېره شپه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې شوی دی. دغه دوو کسانو چې ځانونه د پولیس په نوم ثبت کړي وو او تېره شپه د پنجوایي ولسوالۍ د موشان په کلي کې د ملي پولیسو یوې پوستې ته په میلمستیا تللي وو او د شپې په نیمایي کې برید ترسره کړی دی. ښاغلی اسحاق وایي چې برید کوونکي تښتېدلي دي او د پوستې ټولې وسلې له ځان سره وړي دي. د بلخ امنیه قمندان وایي د ولید څلروشت په نوم عملیاتو پر مهال په دغه ولایت کې 13 وسلوال طالبان وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. محمد اکرم سامی وایي چې د عملیات دوه ورځې وروسته لاغه پیل شوی چې په چاربولک کولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو پراخ بریدونه وسول. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دریو قمندانانو په ګډون 9 تنه داعش وسلوال وژل شوي دي. تکل سوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اړوند اداره د دریم ځل لپاره د افغانستان د بشري حقوقو رپورت ورزوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا په ویلمې کې ویل شوی چې د نړیوالې دورې بیا کتنې لوري به د افغانستان د بشري حقوقو راپور د جنوري پر 28 بیا ورزول شي. د بریتانیا پارلمان وایي له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو لپاره ځای نسته. دا څرګندونې نن داسې مهال سوي چې د بریتانیا پارلمان نن ماخوستن د دې هیواد د صدراعظم تریزا می د حکومت د راتلونکي په اړه رای ورکوي. وروسته لدی چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو په اړه د تریزا می طرحه د پارلمان لخوا رد شوه، اوس د حکومت راتلونکي د استازو په لاس کې دی چې وټاکي. او امریکایي چارواکو یو خبریال نیولې چې د ایران انګلیسي ژبې پرس ټي وی ته کار کوي. د دغه دولتي خبري ایجنسی په راپور کې تر اوسه د دې خبریالې د نیول کېدو د تور په اړه څه نه دی ویل شوی.
رحمت الله افغان هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخوانی رئیس کرام الدین کریم هغه غوښتنه رد کړې چې پر دې د لګیدلې بندیزونه لری سي. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا لخوا په یو خبر سوي خبر پاڼه کې راغلی چې دغه سازمان د اخلاقي چارو قاضي پر کرام الدین کریم د فیفا لوري د نوي ورځو د دندې ځنډیدو پریکړه تایید کړې ده. کرام الدین کریم د افغانستان د ښځو د فوټبال لوبډلې د یو شمیر غړي لخوا پر بد چلند، جنسي ځورونو او تاوتریخوالي تورن شوی. ټاکل سوی سبا د کامیار او د غلام حیدرخان جلانی ولی بال ټیمونو ترمنځ وروستۍ پړاو سیالۍ ترسره سي. د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمانه آزادي راډیو ته وویل دا سیالۍ چې د روانې میلادي میاشتې له پیل راهیسې د ولی بال په مرکزي لوبغاړي کې پیل سوي وې. پکې هره ورځ څلور څلور سیالۍ پلان سوي وې. په دغو سیالیو کې د ټول افغانستان څخه د ولی بال پیاوړیو لوبډلو ګډون کړی و. او د هند او آسټرالیا ترمنځ دویمه یو ورځنۍ سیالۍ هندوستان وګټله. دغه سیالۍ چې پرون د آسټرالیا په ایډلید لوبغاړي کې ترسره شو پکې لومړی بیټنګ آسټرالیا وکړ او د نور لوبغاړو په سجدو یې هندوستان ته 298 منډې هدف وټاکه. ورپسې هندوستان د هدف د لوبې په آخر اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سجدولو پوره او لوبه یې د شپږو وکټو په توپیر وګټله. د هند له دغې بریا سره د هندوستان او آسټرالیا ترمنځ د ورځنیو لوبو لومړی پړاو یو برابر سوه او ټاکل سوی د درېمه یې وایې برخلیک ټاکونکي وي. د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستۍ ورځنۍ لوبه د جمعې په ورځ د آسټرالیا په میلبورن ښار کې پلان شوې ده.
ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خورنو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف اووازي اورېدلی شئ. د هغوی لپاره چې د موسیقي له هنر سره بلد دي ښایي دومره ګرانه نه وي، خو د عادي اورېدونکو لپاره ښایي دا ګرانه وي چې د موسیقي د ډېرو آلو غږونه سم تشخیص کړي. خو د دې تشخیص به دومره ګران نه وي. دا شپېلې ده او که غواړئ د پاپانی ټولنه کې د شپېلې د دود او دا چې څومره ارزښت لري نور معلومات ترلاسه کړئ. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام ته غوږ شئ، خو له دې مخکې پام وکړئ د اساسي بشري حقونو پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمې ومني. په دې خبرونه کې د خزو په وړاندې د توتريخوالي په عواملو غږیږو و به وري چې دغه توتريخوالي عوامل څه دي، پایلې څه دي، ډولونه کوم ډول دي او په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څه وړاندیزونه لري. په همدې اړه به د خبرونې له ملمه سره بحث وکړو. ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمایز دفتر د امبوزمن د څنګ مرستیاله غلي حنیفه ګیروال ده. په پایل کې تاسو ته خلاص وایو که درته وایي چې په افغانستان کې له ښځو سره چې کوم تاوتریخوالی کیږي د دې عوامل څه دي؟
خپل سلامونه د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بحث کوو، مخکې له دوی چې زه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی عوامل بحث کوم، ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د ممنوعیت د قانون په اساس باندې یو خلاص تعریف کړو. هغلته په پنځمه ماده کې راغلی دی، وایي چې د هر هغه تیری چې د ښځې پر وړاندې کیږي، څه د هغې شخصیت پر وړاندې وي یا هم څه د هغې دروان پر وړاندې وي او یا هم څه د هغې د جسم پر وړاندې وي، د تاوتریخوالی شمیرل کیږي. او د تاوتریخوالی ډولونه هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د ممنوعیت قانون په پنځمه ماده کې راغلی دی چې هغه 22 موارد دي. هغه موارد په قانون کې راغلی دي او کله چې کوم څوک له هغو مواردو سره مخکې کې دوی کوي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي، د دې لپاره چې کله چې دوی قرباني کیږي یا هغه څوک چې د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی کوي هغه محاکمه شي. او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زموږ په ټولنه کې له بده مرغه مختلف عوامل لري. هغه اساسي لاملونه یې اول خدای دی چې زموږ په ټولنه کې د ښځو د حقونو پوهاوی ډېره زیاته کمه ده، یعنی د پوهاوی کچه د خلکو سره کمه ده. یعنی خلک نه پوهیږي چې د ښځې کوم اساسي حقونه لري، نه دوی پوهیږي چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي او نه هم دوی پوهیږي چې د افغانستان قوانینو ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي. او بل اساسي لامل د تاوتریخوالي هغه ټیټه نظریه ده د ښځو پر وړاندې زموږ په ټولنه کې، متاسفانه چې زموږ په ټولنه کې ښځې ته د دوهم جنس په توګه لیدل کیږي او د هغې شخصیت ته یعنی هغه احترام چې باید وسی نه کیږي. مثلا اکثرا که په کورونو کې موږ وګورو ښځو صرف د یو کارګر په توګه هغې ته کتل کیږي، یعنی هغه کار چې دا په کور کې کوي هغه اصلا د کار په حساب نه راځي. او برالوي د دې چې د هغې کار ته کوم احترام نه ګڼل کیږي، لا لفظي او رواني تاوتریخوالی هم ورسره کیږي. او د هغې تر څنګ باندې هماغسي هغه ښځې چې مثلا په ټولنه کې دوی کار کوي اکثرا دوی ته هم احترام نه کیږي او دوی سره په بد چلند کېږي په اکثریتو اداراتو کې، یعنی د ښځو کار اکثرا دوی ته ډېر عادي او بې ارزښته معلومیږي، او لځکه هم دا اساسي لامل ده چې ښځو ته هغه رول چې باید په ټولنه کې او په سیاست کې ورکول سي نه ورکول کېږي، یعنی د دوی هغه رول هم کلري اکثرا سمبولیک وي. نو بل اساسي لامل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اقتصادي لامل ده، یعنی فقر او څنګه چې موږ مخکې ویل جهالت یو اساسي لامل ده، دوه معاملې هم فقر اقتصادي فقر ده چې اکثرا کورنیو کې چې اقتصادي مشکلات ډېر وي هلته تاوتریخوالی هم د ښځو پر وړاندې ډېر زیات وي. نو دغه هغه اساسي لامل نه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه سربیره له دې چې په دا ولسو کلونو کې راټیټه سوې نه ده، بلکې هر کال موږ د دې شاهدان یو چې د دې تاوتریخوالي کچه ډېریږي.
دغه تاوتریخوالی چې په افغانستان کې له ښځو سره کېږي، که د ډولونو په اړه وغږیږو چې څه ډول دي؟
باید وایي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېری ډولونه لري. اکثرا زموږ په ټولنه کې صرف هغه جسمي تاوتریخوالی چې د ښځې پر وړاندې کېږي نو دوی هغه ته تاوتریخوالی وایي، یعنی کله چې کومه ښځه ووهل سي، وټکول سي، یا هم د هغې پر وړاندې باندې جنسي تېری وسي، دوی وایي چې دا تاوتریخوالی ده. په دې حال کې صرف هغه تاوتریخوالی نه ده، بلکې تاوتریخوالی ډېر زیات ډولونه لري، لکه یو یې همغه جسمي تاوتریخوالی ده چې وهل ټکول دي، یا هم جنسي تېری د ښځې پر وړاندې، بلې رواني او روحي تاوتریخوالی ده چې دا زموږ په ټولنه کې متاسفانه ورته ډېره توجه هم نه کېږي. یعنی کله کله د ښځې تهدیدول یا هم اختار ورکول دا خپله یو روحي او رواني تاوتریخوالی ګڼل کېږي، بلې هم لفظي او رواني تاوتریخوالی ده، یعنی د ښځو پر وړاندې د توهینامیزه خبرو کول یا هغوی ته احترام نه کول دا هم یو نوع تاوتریخوالی شمېرل کېږي. بل تاوتریخوالی اقتصادي تاوتریخوالی ده چې یعنی کومو کورنیو کې چې له بده مرغه هلته اقتصادي کچه ټیټه ده، نو هلته د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی ډېریږي، او هغه اقتصادي وضعیت د کورنۍ د دې سبب کیږي چې ښځو سره ډېر زیات بد چلند وسي. نو دغه هغه ډولونه دي، او در دې تر څنګ پورې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په د تیرو څو کلونو کې چې موږ ډېر زیات شکایتونه درلودل او قضیې د تاوتریخوالي مو درلودلې، یو رقم تاوتریخوالی هغه ده چې یعنی تر اوسه په ټولنه کې ډېر زیات توجه نه ده ورته صحیح، مګر هغه دغه ده چې مثلا اکثرا انجونې د واده په بهانې باندې دوی ته فریب ورکول کېږي او له دوی نه جنسي استفاده کېږي، او بیا هم دوی پرېښودل کېږي، چې دا خپله یو نوع تاوتریخوالی د ښځو پر وړاندې ګڼل کېږي چې دې ته ډېره زیاته کمه توجه کېږي زموږ په ټولنه کې. نو دا هغه ډولونه دي د تاوتریخوالي مختلف چې زموږ په ټولنه کې شتون لري.
دغه تاوتریخوالی چې له ښځو سره کېږي، د دې پایلې خپله د دوی په ژوند کې او د کورنۍ په ژوند کې څه وي؟
تاوتریخوالی هر چیرته چې وي، څکه د ښځو په ژوند کې وي یا هم د سړیو په ژوند کې وي، هغه بدې پایلې لري ورسره. نو په افغانستان کې خصوصا د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی چې د لبده مرغه په افغانستان کې ډېری ښځې خپله هغه مالی استقلال چې باید ولري دوی نه لري، نو دوی اکثرا یو رقم محتاج دي سړیو ته، او دوی مجبور دي چې هر نوع تاوتریخوالی چې دوی سره کېږي هغه تحمل کړي، او کله کله چې دوی نسي کوای سي هغه تحمل کړي، د دې سبب کېږي چې دوی له کورونو نه فرار وکړي، چې کله چې دوی فرار هم کوي دوی د داسې امن ځای نه لري چې دوی هلته لاړ شي، نو دا د دې سبب کېږي چې دوی سرنوشتونه تباه سي او د دوی ژوندونه هم تباهي ته ولاړ سي. بل پایله د تاوتریخوالي دا ده چې اکثرا ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته کېږي، او کله چې د کورنۍ کې ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته وي دوی نسي کوای چې خپله کورنۍ په هغه توګه چې باید سره راټوله کړي او خپله کورنۍ ته خوشحالي ورکړي. بله پایله د تاوتریخوالي دا ده چې دوی نسي کوای چې خپل ماشومان په سمه توګه وروزي، یعنی کله چې هغه ښځې چې خپله د تاوتریخوالي قرباني کېږي دوی نسي کوای چې خپل ماشومان په هغه توګه سالمه تربیه ورته ورکړي چې باید ورکول سي، چې د دې پایلې بیا ټولنې ته ډېرې زیاتې خطرناکې اوسېږي. او اکثرا هغه اساسي پایله یې دا ده چې ښځې له کورونو نه په تیښته شي، او بیا هم یا دوی د قاچاقبرانو لاسونو ته ولویږي، چې اکثر قضایې درلودلې چې هغه ښځې چې ډېری مثلا له کورونو نه د تاوتریخوالي په اساس باندې تیښته کوي دوی له ډېرو بدو سرنوشتونو سره مخ کېږي.
د تاوتریخوالي د کمولو یا د منځ وړلو لپاره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي، یعنی دوی څه کړي او د دوی په نظر دغه ستونزه څنګه حل کیدلی شي؟
ډیره زیاته مننه. مخکې هم وویل چې تاوتریخوالی یو نن په نننی وخت کې زموږ ټولنې ته یو لوی ګواښ شمېرل کېږي او د ښځو له اساسي ستونزو څخه شمېرل کېږي، نو دولت مجبور ده چې دې ستونزې ته توجه وکړي او د هغې د کمولو په اړه باندې اساسي راهکارونه په لاس کې ونیسي. موږ په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت قانون لرو، یو اختصاصي سارانوالي ورته لرو او محاکم دوی قضایو ته رسیدګي کوي. اما له بده مرغه موږ پوهیږو چې افغانستان کې د قانون حاکمیت کچه ډیره زیاته ټیټه ده، نو په دې اساس باندې هغه عدلي او قضایي ارګانونه هم چې په دې برخه کې کار کوي د دوی کارونه ډیر زیات ضعیف دي. یعنی په هغه اساسي توګه چې دوی باید د ښځو قضایو ته لاسرسي ولري یا هغوی حل کې دوی نسي کوي او اکثرا د مجازاتو د مافیدو فرهنګ چیز موږ په ټولنه کې ده چې اکثرا کله چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کېږي خپل هغه عدلي او قضایي ارګانونه ته چې کله دوی مراجعه کوي هغه عدلي او قضایي ارګانونه دوی نه غواړي چې له دې خزینه تیر سي او کوشش وکړي چې هغه څوک چې د دې سبب ګرځېدلی هغه وبخي. نو دغه خپله د مجرمانو بخنه د دې سبب سوې ده چې دا ستونزه لا هم ډېره زیاته سي. او بل دا چې هغه څوک چې قرباني کېږي د تاوتریخوالي هغه حمایت نه لري زموږ په ټولنه کې. یعنی کله چې کوم ښځه د تاوتریخوالي قرباني کېږي دا داسې خاص حمایت د دولت لخوا حمایتي میکانیزمونه نشته چې دوی له هغو نه استفاده وکړي. نو زموږ پیشنهاد دا چې باید علي او قضایي ارګان د قضایي ډیر جدي ونیسي او په جدي توګه دا پیګری کړي. بل پیشنهاد مو دا ده چې باید رایګان شمیرې لکه د پولیسو سره نه لسمیرې چې موږ لرو داسې شمیرې جوړ سي چې کوم وخت کې چې مثلا خزی د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي هر چیرته که په کور کې وي که په کاري ساحه کې وي یا هم که د باندې وي دوی وکوای سي چې د شمیرې سره تماس ونیسي او د کومک غوښتنه وکړي. ځکه چې شاید په ډیرو په ښار کې یا هم په هغه سیمو کې چې خزی دفاعي عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسي لري هلته ښځې کوای سي چې خپل غږ اوچت کړي، اما په هغه منطقو کې چې لري پرتې دي هلته ښځې نسي کوای چې دې ارګانونو ته لاسرسي نه لري. نو باید داسې یو شمېره وي چې دوی وکوای سي هغو سره تماس ونیسي. بل دا چې اکثرا ښځې چې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي دوی ته روحي او رواني تکلیفونه پیدا کېږي، نو زموږ پیشنهاد دا ده چې باید رواني درمان هغه وړیا او رایګانه کلینیکونه شتون ولري چې ښځې وکوای سي هغو ته مراجعه وکړي او وکوای سي له روحي مشکل سره چې دوی مخ دي له هغه نه برته دي خېسي او صحت یاب سي. بل دا چې د امن کورځاینه چې شتون لري د ښځو څخه د حمایت په اړه باندې دغه دولت باید کوشش وکړي چې دغه امن ځایونه لا هم زیات تقویت کړي او د هغه مدیریت یعنی په هغه کې مدیریت رامنځته سي تر هغه حالت د هغه د وضعیت د بهبود په اړه باندې باید دولت ډېره زیاته توجه ورته وکړي تر څو ښځې وکوای سي په آرامه توګه کله چې دوی د تاوتریخوالي سره مخ کېږي دا د زړه باندې وکوي چې د کورو ځایونو ته ولاړ شي.
ډیره زړه مننه.
تاسو نه هم مننه.
درنو اوریدونکو دا وا د دیونه خبرونه تر بلې ونې وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بدی کوم
ارغه اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کی فرشتہ مرسل. درنه دوستانو سلامونه می ومنې. آیا د شپې لای غږ مو خوښیږي؟
در ژغه د پن شو خوند را د راکی او بخې د سیو شوک اوار را هم کی نو په دې غړي اسنه ته خوند ورلی روټي
افغانی ټولنه کې شپلې ته په کوم نظر کتل کیږي؟
وی خپل معشوقي نوم یادوي بدل کې وای غمزنم ده ځواني مرګم ده هغه وسوخ نه وي هغه سړي و ولا ذات دې بدای خوان شي.
او څوک ډیره کاروي
یو شپانه وي یو ځغزات وخت څوک مې نه هغه شپلې وي
نن په امدیاکل خبرې کوو. په فایل کې د شپلې تاریخ ته تم کیګو ورپسې د شپلې په ارزښت خبرې کوو د خلکو نظرونه هم اورو او په آخر کې مرکه هم لرو. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړی دی.
قدر من اوریدون کو شپیلی د موسیقی والا ده چی معمولاً پا دو بانو جوریگی یو دولی لرگی سخرقیگی او بل دولی بیا برنجیوی ده لرگی شپیلی اکثر ده زیتون او نایل لرگی سخه جوریگی چی و سوری لری او وگدوالی شپک چلویخت سانتیمترو تا رسیگی شپیلی ده افغانستان پا بیلا بلسیمو که کارول کیگی ده سویل کیگی کلچی انسانانو پا لمریو که نای ولید نو پامشو کلچی باد یا شمال کیگی نول نای سخه یو ډول ځانګړی غاک پورته کیږي په پایل کې به خلک له دې غاک څخه ویریدل خو وروسته متوجه شول چې د نای په منځ کې شمال نه وزي بیا یو ډول غاک ورنه راوزي بیا ماغه و چې له دې نایونو څخه شپېلې جوړ کړه دا چې څه ډول د موسیقي استاد انجینر محمد صدیق قیام وایي
بار اول مصری ها نای و کشف کردن
مصریانو د لومړي ځل لپاره نه کشف کړ په هغه سیمو کې چې بنیش نکیدل د شمال پر وخت به یو ډول ځانګړي اوازونه ورناوریدل کېد خلک به ورنه ډارېدل ویلې د بلاغک د کڅ ده بل اخر ځوانان په دې فکر کې شول چې نږدې ورشي او دا معلومه کړي چې غک د څه شي ده کله چې وړاندې ورغلل ویلې دل چې نه سورای شوی کله چې شمال شمن سین نه وزي او بیا غک تولید وي هماغه و چې لنی نه د شپېلې په توګه کار واخیست
وخت کې شمال میوځي کڅ ده او واس میکنه
د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی محمد شریف دوست وایي چې شپېلې له نن څخه 4000 کاله وړاندې د آریایانو په سیمه کې کارېدله دی وایي چې شپېلې کلونه وړاندې په کلیو او بانډو کې هغو کسانو غږوله چې په ژوند کې به له درد او رنځ سره مخ شوي وو
داسې فکر کېږي چې شپېلې به د موسیقۍ د الو څخه لومړنۍ هغه اله یې چې انسان هغه اختراع کړې ده او د هغه څخه د یو منظوم ژغ درایستلو دپاره دغه څه خوند اخیستی دی شپېلې که وګورو زموږ په فولکلور کې خورا ډېره لویه مخینه لري تر کومه ځای چې موږ تاریخ لرو له هغه څخه بیا له شکه موږ ویلی سو چې آریایان چون دوی شپنی خلق و مالدار خلق و او دغه شپېلې چې ده د هم تر ډېره پورې شپنیان په دښتونو په غرونو د خپل رمو سره چې رمې پیایي چون دوی د خپل رمو سره یوازې د دقت او د خستګۍ احساس کوي د خپګان احساس کوي نو دغه پام د غلطولو لپاره دوی د شپېلې په وولو باندې دوی خپل پام غلطوي شپېلې زموږ په خپل په لرغوني ادب کې په کلاسیک ادب کې ځانګړې کلیشه ده یو ځانګړی مقام او ځای لري چې په شیرونو کې هم ځای موندلی دی د موسیقۍ له توکو څخه یوه ډېره خوندوره او په زړه پورې هم همدا تولې نولې او یا هم شپېلې ده تر کومه ځای چې معلومه ده خپل دغه تمدني حوزې چې دي د آریانا د تمدن حوزه ده د سند د هند د تمدن حوزه ده او د ایجپت مصر د تمدن حوزه ده په دغه حوزو کې چې موږ دغه د تمدنونو یو مثلث جوړي په دغه کې خپل دغه شپېلې یو دغه دود ستاسو
شپېلې هم د نورو موسیقي آلو په څیر د غږولو خاص طرز غوړي هغه کسان ښه شپېلې وهي چې ډیر وخت ښه شپېلې غږولي وي د غزنی اوسنکی عجب ګل وایي چې د موسیقي نورې آلې نه خوښیږي خوش پیلې په غوګونو خلګي
داسې کلتوري شی په یو مخلوقات کې راغلی سره نه اوریدلې مې ده داسې د یو مالدارو څخه د چوپانانو څخه په استان د کوچانو څخه وردرېدلې یم لو چې دا ژغې درته ښه خوند راغلی راکوي اما وهلې مې نه ده خپل زده مې هم نه ده خو خپل دا یو داسې یو شی درته داسې یو شی زمزمه کوي درته وایم چې داسې یو ترنم پکې راځي درته چې بيخي د مریض زګروي هم پکې کیږي سړی هغه ناجوړتیا هم په یاد یي د ځوانۍ په اصطلاح باندې ذوق شوقو هم پکښې دغه کېږي نو حتی بیا زړه ته نو که اواز هم ورڅه کړي نو په دغه د دوو حالاتو څخه نه ده خالي درته وایم نه په دې کې خو یو ډېر ترنمي اواز پکښې دی صوت پکښې دی چې بیخي د یو ضعیف په مرغه غږ هم کوي درته وایم او بیخي داسې یو شوق اواره غږ هم کوي نو په دغه ډېر سړي ته خوند ورلرو کوي
ځینې خلک بیا وایي چې شپېلې هغه کسان غږوي چې مین وي د خپلې مشقې د کور خواته نږدې له سوز او ساز څخه ډکه شپېلې وهي او خپل غم غلطوي د کندوز اوسنکی عبدالمالک وایي چې له همدې وجې خو ځینې وخت شپېلې غږوونکي ځواني مرګ شي ځکه د جلۍ ورونه او نور خپلوان چې کله پوه شي چې په خور یا لورې مین دی بیا یې وژني
خپلې مشقې نوم یادوي بدلې پکې وایي غمزن هم ده ځواني مرګ هم ده مومن خان او شیرینۍ څنګه وه خو بیا سندرې پکې ویل کېږي په هماغه خپل هغه باندې وایي دا ځواني مرګ ده هغه اوس څوک نه وایي هغه سې وله ذاتې د بدۍ خاوند شي بدۍ خاوند په دې سو چې د عاشقانو ده دلته اوس څوک نه پرېږدي اول چې زما په مسایه کې څوک وي زه د رښتیا الکان پسې ورخېزوم چې دا مات کړي دا ښه شی نه ده
د شپلی غږ نه یوازې انسانان بلکې ماران، نور خزنده او ګلان هم خوښوي. کله چې ماران شپلی اوري له خپلو سوریو څخه راوځي او د شپلی خواته ځان رسوي. نوري خبرې د کابل له اوسیدونکي عالم ګل څخه اورو.
شپلی خو چې اکثره وخت ویل کېږي د شپانې په غرو کې وي، ماران ورته راوځي. نور خزندم دسی خاص نه ما ډیر ورته راوځي. دې په غږ باندې ماران ډیر مهم دي، اکثره وخت ورته هر رقم مار راوځي. په ګلانو کې یو آفتاب پرس دغه رات کې رانی په نوم باندې په خبر کې چې کوم ګلان دي، اکثره دغه جوی کې چې وای هغه د سی غریز علاقو کې ډیر کم دي دا ګلان. غوته چې کلش بیلې وای دی شاوخوا ته د دې بوې د پاره دغه ماران هم راوځي.
یو شپیر کسان بیا وای چې شپلې د شپنو لپاره د ساتری او د وخت د خوښ تیرولو داسې یو وسیله ده چې په کمو پیسو اخیستل کیږي، یا یې هم ځینې کسان په خپل جوړوي. د لوګر اوسنکی محمد جمیل وای چې خپلې شپلې نه دغه غولي خل نور وسخه په شاو قوري.
یو شپانو یو ځاګه زیات وخت څوک بغیر د کوچانو نه څوک مینه غ شپلې وای نه خل شپلې وای
میږي پیدا شپلې وای شاو غونډې دی وسره بل چینی خاصه شپلې وای د شي غم راضی شاندې د شپلې کې نو زیات دا وای باز شپلې کې د ساز غونډې تاوی را تاوی هغه شپلې له خوان کې یو اندازه رمنګ ډیر وړ کوالی کې والي دا کبه خرابې دلم چا خو مکو مان جوړول نو تلرګي به مصیبت ته جوړ شپلې عام تور مان خلکو مان خلګي چې په صورت مان صحیح وخه خلګي لکه دا صحیح وخه کنه چا خاص دغه کی ترس کی نو بیا پر سړی خلګي او څنګه وډ یو نو بیا په چا مان خلګي
شپلې د موسیقي لرغونو آلوس غنل کیږي. زرخان هغه څوک و چې 50 کال وړاندې داس شپلې وهل چې د نړۍ په کچه مینوال درلودل.
مثلا ما 50 سال قبل زرخان داشتیم، یکی از تولنوازهای بسیار موفقی بود که بیشتر هدفش از
موږ 50 کال وړاندې زرخان درلود چې شپلې به وهله. د نوموړي ډیر کارونه د تصوف په برخه کې وو. کله به چې شپلې غږوله د هغې غږ به هم تصوفي رنګ درلود. د زرخان شپلې به د سهار په خبرونو کې له راډیو څخه خبرېدله چې ډیر مینهوالي درلودل.
اجی عبدالله خان د څوک دی چې له ډیر شکرونو را په دې خوا شپلې غږوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې څو ډوله شپلې پیژني.
شپلې خو څو قسم دي، له درګو نه جوړېږي، له سرورو پایپ نه جوړېږي، بیا خو زبانۍ هغه بیا خپلې خوپې سندرې کې وایي، دغه ته موږ شپلې وایو. یو در وایي د چې هغه در وایي څوک وایي نو هغه ته خطره ډېره دا لري، کېدای شي هغه دروي ته ماران ماران هم راځي سره نرای نرای وایي سر.
تاسې خپله جوړ کړي دي؟
موږ خپله جوړ کړي دي. هو ډېر هم جوړ کړي لږ نه.
مثلا تا له څه شي نه څه رقم جوړ؟
ما له درګو نه جوړې کړې شپلې، هغه ته شپلې وایي. غباری کې دوه دانی
څرخم دي جوړه کړې. خو
دسته مې جوړه کړل چې یو چاکو را سره په وخت ضرورت کې چې کله به دا مال مال سره خطرې سره برابرې دي، بیا موږ یو چاکو ساتو. کله کله چې فارغه وخت موږ به هغه جوړولې دا شپېلې. نو دوه درګې درې عمره پرې کړې دا سرونه به لږ لږ نری کړل، بیا معمولې غونډې لږ پرې کړل، بیا موږ درې څلور پنځه سوري کې وکړل یو ګوتو په اندازه.
تاسو په نظر شپېلې وهل هر څوک یې وهلی شي؟
هر سړی نه شي وهلی. ښه شپېلې یا مداري وایي او یا کوچی وای. مداریان یې هغه ماران ماران چې سر جنگی چې میلو کې او یا کوچیان وای. خش پیلې هغه ما خش پیلې څوک وای چې خش پانې شپنو کې مزبانه خوای چې وزی پیای خطه وای درې سو سلور سو او د منګالو زدرانو خرو کې دا خلک خش پیلې.
قدر من دوستانو دا وشمن پشی بو کې خبرونه تربیه خی چاري.
ځوان دا څوک یې چې ګولې اوروي، ځوان دا څوک یې چې ګولې اوروي، د خپل نکاو د بابا پر کلی دی هټیرا کې د خپلوان پراته دی، څوک یې پرون څوک یې پاپا وشتلې، ځوان دا څوک یې چې ګولې اوروي. Thank you.
لویشتی جنازه را پاتی دمرگی چگو کلی پورا خستی پرشنو جلگو باندی دو دو نگردی وانا خبر سوی کابل او را خستی دفتای تا پار جوانا مورا وان دقبل بابا پر میں نصر و رونا پھر دورا رہ جیدا ابھی پاگیش کے وغینی کرم او ما شم خوبنا جوانا تا چوکی چھ گولے اور رہے چی بیا دا سوزی دلی دستی دا پیغلو سنو تا گلو نیراوڑی دا غم لسان دوست دیشوی کسی بیا تا لنو تا گلو نیراوڑی بلا کی واقلم میرا نیا جوانا مرچل داد خونیانو جالی بلا کی واقلم میرا نیا جوانا پریدا مرچل داد خونیانو جالی.